السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې په 1400 ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یکشنبه د تلې په 14مه په پلازمینه کابل او په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندوز، بامیان، میدان وردګو، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران، تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو څلورو کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو، پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی آواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. طالبانو تیره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهراً نوموړی پکې خپل جرم مني، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یکشنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا د بشار اسد له پرزیدلي نظام څخه د سوریې د لرې کېدو نښه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یوه ستره ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننۍ بهیر کې به شاوخوا 6000 کسان په سیمه ایز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رایې ورکړي او د رایې ورکولو مرکزونه به د مازدیګر په 5 بجو وتړل شي. د ولسمشر احمد الشر له لوري د ټاکل شوي کمیسیون 1500 نوماندانو روانه اونۍ خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننیو رایو په نتیجه کې به د پارلمان له 3 څخه 2 برخې غړي غوره شي او یوه بله برخه به ولسمشر شره په خپله غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنګلادش سره په 3 مشل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. دا لوبه د کابل د ماښام په 2 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ 2 مخکینۍ شل اووریزې لوبې دواړه بنګلادش ګټلې دي. افغانستان او بنګلادش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزو لوبو سربیره 3 یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د اکتوبر تر 14مې پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماتې ورکړه. بشارت او سیال یې بیګانه وخته په لاس ویګاس کې د ام ام اي د معتبر سازمان یو اف سي په بلنه د مبارزې قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپله 14مه پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غیږو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن یکشنبه ده. د 1400 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15مې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي او ریډیو ته را سره اوسئ. و باورې چې د بشري حقوقو فعالان انټرنیټ ته د افغانانو د لاسرسي پر اهمیت ټینګار کوي.
انټرنیټ فراهم میکنه امکانات چې موږ حساسیت نخښو. انټرنیټ اسانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو، بلکې د مخنیوي او بندولو لپاره هم کار وکړو.
د اروپا پارلمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له مصیبت ځپلو سره د مرستو په اړه بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پلان ته د حماس د دریس په اړه نړیوالو غبرګونونو ته کتنه وکړو. او په یو بل راپور کې د کرکټ د نړیوالو لوبو افغان لوبڅار احمد شاه پکتین در پیژنو.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخت نه زه د کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان افغانانو ته د انټرنیټي خدماتو پر اهمیت ټینګار کوي او وایي انټرنیټ د بشري حقوقو د سرغړونو په ثبتولو، د خلکو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو، د عدالت غوښتنې او د جرمونو د تکرار د مخنیوي په بهیر کې مهم رول لوبوي. دوی په دې ورستیو کې په افغانستان کې پر انټرنیټ د بندیز په غبرګون کې خبرداری ورکوي چې آنلاین فضا ته د خلکو پر لاسرسي محدودیت وضع کول د بشري حقوقو سرغړونو ته لاره هواروي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
د میزان په مو په افغانستان کې لا ته څلوي ساعتونو زیات د انټرنیټ بندیدو په خبرګون کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعین ټینګار کوي چې انټرنیټ د بشري حقوقو سرغړونو په مستندولو او د وضعیت په اړه خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مهم رول لوبوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې انټرنیټ ته لاسرسی د عدالت غوښتنې د بهیر لپاره ګټور او کولای سي د بشري حقوقو د جرمونو د بیا تکرار مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د چارو څیړونکو سهر فطرت وایي چې د انټرنیټ له لاسرسي څخه د خلکو محرومول د پټولو، د بشري حقوقو پراخو سرغړونو او د خلکو د غږونو د لاځپلو لپاره لار هواروي. د دې شنبې په ورځ د میزان په 12 ازادي راډیو سره خبرو کې سیاست کړه.
جامعه بین‌المللي و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک
نړیواله ټولنه د بشري حقوقو بنسټونه کولای شي په دیپلماتیکو فشارونو له خپلواکو رسنیو او بنسټونو په ملاتړ او د نړیواله حساب ورکونې لپاره د یو چوکاټ پر رامنځته کولو دا ترلاسه کړي چې طالبان بیا په داسې کړنو لاس پورې نه کړي او د بیا تکرار په صورت کې مسؤل کسان حساب ورکوونکي وګرځوي.
د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشره او په دې جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وویل چې د انټرنیټ بندول د سرغړونو پر وړاندې د خلکو مدني ټولنې سازمانونو د اصلي وسیلې بندول دي. د عدالت غوښتنې او د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو په بهیر کې د انټرنیټ د اهمیت په اړه زیات کړه.
انټرنیټ فراهم میکنه امکان زیرا که ما از وضعیت نقص حقوق بشری نه تنها با خبر شیم.
انټرنیټ د سانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو بلکې د مخنیوي او بندولو لپاره هم کار وکړو. همدارنګه په حقوق قضیو کې چې د مدني ټولنې فعالي ښوونکي او رونانډې د طالبانو لخوا نیول شوي یا ورک شوي دي د همدې انټرنیټ له لارې مو خبر شو او خپل عدالت غوښتنه مو مخته یوسو.
د طالبانو حکومت د دوشنبې په ماښام د میزان په اومه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو شبکې پرې کړې وي او د چهار شنبې په ماښام د میزان په نهه مایې بیا وصل کړي، خو تر اوسه یې د خپل د دغه اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دا پرېکړه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د انټرنیټ له بیا وصلولو وروسته وویل چې د خلکو ژوند ګډوډوي او د دوی حقونه نقضوي او معلوماتو ته د دوی لاسرسی بندوي، چې په خبره یې دا ډول اقدامات باید هیڅ کله پلی نه سي. په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د 24 ساعتونو بندیدو پراخې پایلې درلودې. بانکونه او سوداګریزي معاملې ځنډول سوي وې. په بندرونو کې صادرات او واردات ګډوډ شول. د تبادله دفترونو له فعالیت ولوېدل. ټلیفوني اړیکې پرې شوې او انلاین سوداګري او د خلکو ورځنۍ چارې له جدي ستونزو سره مخ شوې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د ورستۍ زلزلو د مصیبت زپلیو د ملاتړ په اړه بحث کوي. اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې په اوومه به په افغانستان کې د ورستۍ زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر ښځو د سختو محدودیتونو په مسله بحثونه وکړي. د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول په کونړ ولایت کې د ورستۍ زلزلې له کبله پراخه ویجاړي رامنځته شوې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د ورستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 مې خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په ومنې ټبه د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې په دې تړاو به راتلونکي 5 شنبه په ورځ یو پریکړې لیک هم عمومي رایې چونه ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې لورسې زلزلې ورسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوسته او بشري ننګونې زیاتې کړي چې د هیواد ورسره مخ ده. دا به داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په څنګهړي ډول کونړ کې ورسې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او لامل یې 2200 ډیر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو لمخې د زلزلې لامل له زور ډیر کورونه هم نړیدلې چې لامل یې سلګونه کورنۍ بې ځای شوې او اوس مهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې لامل یو شمېر زیانمن شوی کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تیریدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمی څپې پیل شوی په خیمو کې ژوند سختيږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېتو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تیرو زلزلو کې زموږ کور نوران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کیږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بیرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بیلابیل ناروغۍ هم پیدا شوي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بیلابیلو هیوادونو په همکارۍ د کونړ ځانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی او ویلي وو که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځ سیاستونه د دې لامل شوی چې د څه باندې 4 کلونو په تیریدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړی له اروپای پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو د غډله د ښځو حقوقو ورکړې تشمن شي. که څومره طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد د اروپا پارلمان د روسي اعلامیه پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي، خو لوړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقوقونه د شریعت لمخه تضمین شي. داسې مهال چې په کور دننه ل شپږم ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولې او خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځولې. که څومره طالبانو دغه سخت دریض په نړیواله کچه په پراخه توګه پندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې خپل دریز کې نرمخ نه دی راوستي، بلکې لا خپل محدودیتونه سخت کړي. همدا تیرونه طالبانو لکتر لګه د دوه ورځې لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي، او چې لامل یې ټول افغانان لګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنمحالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرېښود.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
زموږ غاغله. ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته د حماس او اسلامي جهاد ډلو د غبرګون په اړه د نړۍ هیوادونو بیلابیل دریځونه نیولې دي. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په خپلو تازه څرګندونو کې له حماس ډلې وغوښتل چې چټک شي، کنه د په وینا دا فرصت به له منځه ولاړ شي. هغه پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل چې په دې چاره کې ځنډ نشي زغملی. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي وو چې اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو له کبله ستایي، خو اسرائیلو پرون اعلان وکړ چې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیله من دی چې په دې هیواد کې د سکوت په نوم د دوشنبې په ورځ د پیلیدونکي رخصتۍ په ترڅ کې به ټول اسرائیلي برمته خوشي شي. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلي مرکچیانو ته لارښوونه کړې ده چې مصر ته ولاړ شي تر څو د غزې په اړه د احتمالي معاملې تخنیکي جزئیات بشپړ کړي، خو هغه ژمنه وکړه چې حماس ډله به یا د ټرمپ د پلان په اساس له ډیپلوماتیکو لارو او یا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې وسلې شي. قطر چې د غزې په جګړه کې د منځګړي رول لوبولای دی، د ټرمپ پلان ته د حماس د مثبت دریځ هرکلی کړی. او د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری ویل چې دا هیواد هم په غزه کې د اوربند لپاره د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي. د خبرو بل منځګړي مصر وویل هیله لري چې دا مثبت پرمختګ به ټول اړخونه د مسؤلیت منلو د کچې لوړولو ته متوجه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش د حماس د دریس هرکلی کوي او له ټولو اړخونو غواړي چې په غزه کې د دردونکې جګړې د پای ته رسیدو له فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر وولکر تورکو ویل د هیله من دی چې د ټرمپ پلان به له نړیوالو بشري حقونو او بشري قوانینو سره سم د دښمنیو د دایمي بندولو لپاره لاره هواره کړي. تورکو ویل دا د ټولو خواوو او په کړکیچ کې د ښکېلو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې په غزه کې د وژنو او روان کړکیچ مخه ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د نورو اروپایي مشرانو له هرکلی سره غږ غبرګ کړ. هغه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د اسرائیلي یرغملو خوشې کول او په غزه کې اوربند نږدې شوي دي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرس وویل چې د ټرمپ پلان د سولې د راوستلو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کوي او جرمني یې پوره ملاتړ کوي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر د حماس دریز یو د پام وړ پرمختګ وباله او پر ټولو خواوې غږ وکړ چې د دې پلان د تطبیق لپاره بې له ځنډه اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دای باور لري چې حماس ډلې څرنګه چې په خوای هم دا کار کړی دی، یو ځل بیا ثابته کړه چې د سمدسي اوربند لپاره یو فرصت برابروي، او اردن هم د حماس د دریز ستاینه وکړه. خو د لبنان حزب الله ډلې چې د حماس ملاتړ کوي ویلې دي چې د ټرمپ پلان له خطرونو ډک دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس به هم پام وکړئ د راپورونو د برخې دوام ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې تیره ورځ یې خپور کړ ویلې دي د زلزلې له کبله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتن ځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د وروستیو زلزلو له کبله اغیزمن شوي دي وایي په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي له منځه تللي، او کوم چې ژوندي پاتې دي هغه هم ګډ مات او ناروغ دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 15,000 ډیر سروي له روغتیا ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3 په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې لامل د سرویو د خوراک زیرمه او ساتنې ځایونه ویجاړ شوی. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خاید عاید لپاره په خپلو سرویو او کرنه تکیه کوله اوس اند خپلو ماشومانو د ورځنیو خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ژمی مخبره رسیدو دی زیانمن کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او سرویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې پوسټ للا سور کول کولای شي چې بسګران خه حاصل ترلاسه نشي کړی او په راتلونکي کال کې د لوګي بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دیننګونو د حل لپاره د 23.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې درمنځ کولو لاله د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غراز لګ تر لګه 15,600 ډیر مشوي څاروي په خوندې ډول لمنځوړي ترسو د وبود سرچینو د ککړتیاو انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خبرېدو مخاوني ولشي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي وای ورسته زلزلې دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسوله. د کونړ د څوکي ولسوالۍ یو ځانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمیر څاروي په زلزله کې مړ شول. حکومت چې ژوندې پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډیر اندېښمن دي.
زیاتره په کې زخمې دي دینو کې قیمت دي د غواګانو بس خرابې شي دي زه مخکنه یو ګټه مزل کو په موټر او څوکي بازار ته راوځو بس هغه جوړه دوا ولو ټکټ چې دلته ډاکټران نه دي چا سره او بس کې بوجه نو هغه عمر پیسې غواړي چې هغه پیسې زموږ خبر دني شي برابر اول د خوراک لپاره بس هغه مګر اوري بس هغه مرته واچ ولا بس دا چې به خطر بس جمع کې به د خوراک بیس نه تاسو
د ننګرهار د درینو ولسوالۍ یو زلزله ځپلي سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سلو پورې بټول ټوټل مانونه لمه ځچلې فقط مانونه د سې استلې دي خلکو هم ځان سره ملته یو ځای کې د سې شړ ځای کې چې دې ته زم نشته راوځي چې دا کې پټو کې هم د سې یو ځای کې تړلې د ژوند مر روانه ده خلکو ته عمومي مشکل ده. مانونه د پاره د احساس وختونه راشي چې د مرز لپاره همدارنګ دي ځایونه د پاره دولت نو مرستندو درلو وختونه دا ده چې دې
دا اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د وترنري د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په دریو ولسوالۍ کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 3 اگست میاشتې په 1 د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشو چې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر یې بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي خو ښایي د لوبڅارانو په اړه مو ډیر څه نه وي اوریدلی. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې د شاوخوا 100 نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده.
تقریبا 100 نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې 100 مهمو لوبو لړلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو په لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلي پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري، بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو ماحول هغه انوایرمنټ ډیر خراب شو، نو له دې نه وروسته دا لا نوره سخته وله، خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړله، خیر سره لوبه ترسره شوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شاملې دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخت نه زه له کرکټ سره ومه، له 2002 کال نه راپیسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او آی سی سی نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضرور دي، نوملای باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبي په اصول او قواعد باندې پوهیدل، چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانین هم تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بلیر ماده لري، او سره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. ایدی د پالیسی باید ته یو خلوب سره ووسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅل وی کله احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی، د زینو ستونزو له امله یې په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې ده ته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي، دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سولځنی، نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسیږي، دلته مشته بندونه وتړي او د وبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم، په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونی ډیر دوانې، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکي. نو زه خپل دغه وڅخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړي، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نو ور باندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، یو کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاسته د خلک ګرد زل راټول شو، دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوی. دا چې دواوي چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي، یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریژر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک وی سي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی